د ماشام شپږ بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو خبری مجله وړاندې کوم. په دې خپرونه کې مو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د دوهمې ورځې له بهیره خبرو چې څه پریکړې کړې دي او دا مسله څېړو. کله امریکا سره امنیتي تړون وشي اقتصادي اغیزې به یې پر افغانستان څه وي؟ خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزی اوروي.
افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي افغانستان د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه د امریکا د ضرب الاجل په وړاندې مکلفیت نه لري. په روزان ولایت کې دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او په جنوا کې د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ درېیمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی وایان د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د روان عیسوي کال تر پایه لاسلیک شي. ایمل فیضی وایي افغانستان په دې اړه د امریکا د ضرب الاجل پر وړاندې کوم مکلفیت نه لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون متحده ایالاتو ته دا امکان برابروي چې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته خپل یو شمېر عسکر په دې هیواد کې وساتي. جمهور رئیس کرزی د پنځم په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د پرانسلو پر مهال وویل کچیرې د امنیتي تړون سند د مشورتي جرګې لخوا تصویب شي او ملي شورا یې تایید هم کړي، دی به یې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. د جمهور رئیس کرزی له دې څرګندونو وروسته سپینې ماڼۍ وویل د امنیتي تړون سند باید روان عیسوي کال له پای ته رسېدو مخکې لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل د امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کېدل د امریکا د پروګرامونو لپاره ډېر مهم دي. راپورونه وایي په اروزګان ولایت کې دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي. د اروزګان د والي وایان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل دا کسان له تختول کېدو وروسته په دار زړول شوي.
مسؤلین وایي چې دوی څه دوی نه داسې معلومي ده چې دوی په ډزو باندې نه وو وژل شوي، بلکې وسله والو دوی په دار زړولي وو او په رسۍ باندې زړول شوي وو. خو موږ په دې باندې ډېر خوښ شوي یو، ځکه دوی د خلکو د ژوندانه دپاره هلته روغتیایي کار کولو.
همت زیاته کړه دا روغتیایي کسان په خوشقدیر کلي کې د واکسین د پروګرام له رضاکارانو سره له کتنې وروسته تختول شوي ول او مړي په کلیم باوري سیمه کې مندل شوي. دا دوه تنه روغتیایي کارکوونکي د عبدالرؤوف او حضرت شاه په نامه معرفي شوي دي. د دوه کسانو د قتل مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په جنوبي حوزه کې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ضد کمپاین په برکت د افغانستان په ځینو ختیځو سیمو کې د ماشومانو د ګزړن په پیښو کې کمواله راغلی. راپورونه وایي په روان کال کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو نهه پیښې ثبت شوې دي. په جنوا کې د نړۍ له شپږو قوتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د درېیمې ورځې لپاره روانې دي. د نن ورځې غونډه د خبرو د روان پړاو چې د جون میاشت کې د جمهور رئیس حسن روحاني له ټاکل کېدو راهیسې پیل شوې وروستۍ خبرې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځه دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، فرانسه او برېټانیا او دغه راز جرمني پر ایران فشار اچوي چې د خپل اټومي پروګرام یوه برخه دې بنده کړي او دوی شک کوي چې ایران په پټه اټومي وسلې تولیدوي. د تهران د دې کار په بدل کې شپږو طاقتونو ژمنه کړې چې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه به راکم کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن پرون وویل د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې خبرې ډېرې ښې وې. دوی ویلي چې ځینې سختې مسلې لا پاتې دي او له همدې امله د جمعې د ورځې خبرې ډېرې مهمې دي. د چین په ختیځ ساحلي ښار قینګدو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې په پیښه کې یوویشت کسان مړه شوي. د تیلو پایپ لاین د چین د تیلو د سترې کمپنۍ ساینوپک مربوط دی او د رغونې په جریان کې پکې نن اور ولګېده او په دوو برخو کې چاودنې وشوې. د چین د چاپیریال ساتنې اداره وایي سمندر ته د تیلو د خپرېدو د مخنیوي په مقصد یې بندۍ اچولې دي. د یو بل خبر له مخې چین خپله لومړنۍ بې پیلوټه جنګي الوتکه نن وازمویله. د چین دولتي خبري اژانس وایي د الوتکې ازمیښت د جنوب لویدیز ولایت چینګدو کې وشو. د الوتکه د ژیانلی یا تیزې توري په نامه یاده شوې او د شلو دقیقو لپاره په هوا کې ګرځېده. چین له لویدیز سره د سیالیو په لړ کې خپل هوایي قوت زیات کړی او دا مهال په نړۍ کې دوهمه ستره پوځي بودیجه لري. د لاتویا په مرکز ریګا کې د یو مارکیټ د چت د نړېدو له امله د مړو شمېر درې دوشو ته پورته شو. د ژغورنې کارکوونکي تر خرابو لاندې د پاتې کسانو او مړو را ایستلو هڅه کوي او چارواکو له خلکو څخه غوښتي چې وینه ورکړي. چارواکي وایي په مړو شوو کې درې تنه د اور وژنې کارکوونکي دي. پیښه د پنجشنبې په ماښام چې د سودا اخیستونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه وشوه او لږ تر لږه شپږ دېرش کسان پکې ټپیان شوي دي. د لاتویا صدراعظم والدیس دومبروفسکیس وایي چې د مارکیټ په ودانۍ کې له ساختماني معیارونو څخه د سرغړونې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي. قزاقستان په رسمي ډول په دې هېواد کې د جولای میاشت کې د روسیې د پروتون ام توغندي د غورځېدو او چاودنې له امله تاوان غوښته. د قزاقستان د چاپیریال ساتنې وزارت نن وویل د روسیې د دغه توغندي له امله چاپیریال ته د شاوخوا نه اتیا میلیونو ډالرو تاوان اوښته دی. د روسیې پروتون ام توغندی د دوه سوه میلیونو ډالرو په ارزښت د روسیې دوې مصنوعي سپوږمۍ فضا ته وړلې چې د قزاقستان په بایکونور فضایي مرکز کې د جولای په دوهمه نیټه د پورته کېدو پر مهال وغورځېده او د تیلو د سوځېدو له امله یې زهري مواد خپاره شول. د 2012 کال اګست میاشت کې هم د روسیې یو توغندی چې فضا ته یې دوې مصنوعي سپوږمکۍ انتقالولې د قزاقستان په بایکونور فضایي مرکز کې غورځېدلی و. او وروستی خبر دا چې د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف وایي د حکومت دا پریکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون وځنډوه یو تاکتیکي عمل دی او هدف یې په مطلق ډول اقتصادي اندېښنې دي. ازاروف نن د خپل هیواد پارلمان ته وویل ستراتیژیکي هدف لا هم په اروپایي اتحادیې کې جذبېدل دي. په پارلمان کې مخالفو وکیلانو د صدر اعظم خبرې اخلال کړي او شرم پر تا شعارونه ورکول. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون د لاسلیک چمتووالی ځنډولی دی. اروپایي اتحادیا به په راتلونکې اونۍ کې په ویلنوس ښار کې غونډه وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ یو نړیوال خبرونه.
دا سړي راډیو ما شمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې افغان حکومت د امریکا د غشتنه لپاره غرزولې چې دروان میلادي کال تر پای به امنیتي تړون لاسلیک کوي او پر خپل خبري ټینګار کوي چې د جرګې او ملي شورا تر تایید وروسته به په پسرلی کې دا تړون لاسلیک شي. د اقتصادي چارو د یو شمیر چړونکو له نظره مهم خبره و چې وایي که امنیتي تړون لاسلیک شي په افغانستان کې به پانګونه زیاته شي.
تصویب پیمان مناسب است که بازگشت یک اطمینان به سرمایه‌گذار، بازگشت سرمایه ها و سرمایه‌گذاری ها.
دا به هم واوري چې د مشورتي لوی جرګې کمیټو نن له امریکا سره د امنیتي همکاریو لټون د مسودې پر شپاړسو موادو منفصل بحث کړي. د جرګې د یو شمیر ګډون کوونکو نظر مهمه خسته.
کزموش که یو افغاني کور ته د تلاشي د پاره یو خارجي نفر ورځي دا اسکل د رسم رواج د منی
تلاشي کول خو کومه ګلان نه ده. زموږ د پاره کوي، زموږ د خلکو د پاره کوي، زموږ د خوندو د پاره کوي، زموږ د وړونو د پاره کوي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت زیری کوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په جنوب کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پیښې نه دي لیدل شوي. خو بل لور ته مو د دې پیښې له تفصیل خبرو چې په روزګان کې د پولیو د واکسین دوه تنه وژل شوي. افغان حکومت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. سپینې ماڼۍ پرون پر افغان حکومت ژغ وکړ چې دا تړون د روان کال له ختمېدو مخکې لاسلیک کړي. خو د افغان ولسمشر ویاند نن وویل که مشورتي لویه جرګه دا تړون تصویب کړي لکه څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړي بیا به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د روان کال پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو وکولای شي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور تخنیکي چارې او پلانونه جوړ کړي.
The Afghan government to get this agreement approved.
د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال په پای ته رسیدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملی دلایل لري ځکه په افغانستان کې اوسنۍ حضور د ناتو تر مشرۍ لاندې دی. نو د امریکا حکومت په هیواد کې دننه او خپل متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. خو د ولسمشر وایاند ایمل فیضی د حکومت پر دې دریض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون بل انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ښاغلی فیضی فرانس پرس آژانس ته وویل امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. د زیاته کړه راځي انتظار وکړو او وګورو چې د دې سند په اړه د لوی جرګې پریکړې څه دي. فیضی وویل کلوې جرګه دا سند تصویب کړي لکه څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړي نو سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خود سیاسی چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسی علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای د امریکا حکومت د خپل پلانونو د جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري او ځکه غواړي دا تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي.
هغوی غواړي چې پلان جوړ کړي، زمدې امنیتی پلان، امنیتی معاهده د امضا کولو لپاره د خپل اروپایي دوستانو او سیالانو سره چې افغانستان کې بیا د دې پاساسته کوي او په عین حال کې به شاید بودیجه ته ضرورت ورته ولري تطبیق زمده امنیتی پلان ته چې هغه به کانګرس هم خپل وړاندې کوي نو هغې دپاره مخکې دې دا نوی کال د عیسوي راشي دوی باید پلان ورته ولري. هغې دپاره هغوی بیله لري، غواړي چې پوه شي چې که دا امضا کېږي نو دوی به د پلانو پسې وګرځي ټول په یو ورځ کې ترسره کېدای نه شي.
د ښاغلي فیضی د څرګندونو په اړه جګپړو امریکایي چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې د راتلونکي ولسمشر لاسلیک ته د دې تړون پریښودل عملي نه دي. د چارواکو خبرداری ورکړی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ دا تړون نافذ نه وي نو په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به هیڅ محارب سرتیری په افغانستان کې پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي. د دې په وینا د راتلونکو په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همدارس امریکا او متحدانو ته موقع برابروي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
د دې سربیره چې واشنگتن وایي د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې په کار ده له افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي، د ولسمشر کرزي حکومت ټینګار کوي چې مسله دې تر انتخاباتو وروسته پورې وځنډي شي. هغه وخت د دې تړون لاسلیک کېدو ته لاره هواري شي چې مشورتي لویه جرګه یې تایید کړي او بیا ملي شورا یې تصویب کړي. نن د مشورتي لویه جرګې ګډونوالو په 500 کمیټو کې خپل بحثونو ته دوام ورکړ او د امنیتی سند 15 ماده یې وڅېړلې. د جرګې اکثر ګډونوال وایي چې دا سند د افغانستان په ګټه دی او دوی به په مسوده کې د جزئي بدلونونو پر راوستلو سره تایید کړي. دا جرګه پرون د ولسمشر حامد کرزي په وینا پرانستل شوه او تمه ده چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې
د لوی جرګې ټولو 500 کمیټو ته دنده ورکړل شوې وه چې د جمعې په ورځ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د مسودې 15 مادي وڅېړي او په دې اړه خپل نظریات څرګند کړي. دغه سند ټول 16 مادي لري او داسې ښکاري چې سبا د ورځې په اوږدو کې به د ټولو مادو په اړه د جوړو شوو کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. د جرګې په دویمه ورځ مو د جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د جرګې اکثره غړي له دې سند سره موافقه لري او امکان شته چې تایید شي. د جرګې دوه تنو ګډونوالو محمد اسماعیل یون او شهزاده مسعود ازادي راډیو ته خپل نظریات داسې څرګند کړل.
ځینې خلک کوشش کوي چې د ته مذهبي رنگ ورکی خو اکثریت په دې نظر و چې دا په مذهبي اساساتو سره ټکر کوي او نه په د افغانستان ارزښتونو سره. د افغانستان یو ضرورت دی، خصوصا د ګاونډیو مغرضو ګاونډیو د لاسوهنو د مخنیوي په خاطر باندې زیات اندازې پورې شي. زیات وکیلان چې دي نه ضرورت او مجبوریت ته ګوري تر ډېره حده پورې دې نظر کې دی مثبتي.
تقریبا دغه لاس ماده چې وویل شو په اکثریت مطلق باندې د کمیټې او مغړو توافق درلوده داسې یو څه پکې و چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په خطر کې نه و بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نیول شوی، یعنی د افغانستان په نافه باندې و. زه خو چې د خلکو روحیه وینم په مجموع کې اکثریت دغه امنیتي قرارداد د افغانستان په ګټه باندې ویني او فکر کوم چې تایید کی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هغه لیک کې چې د لوی جرګې ګډونوالو سره دی ویلي امریکا غواړي چې پاتې کېدونکي عسکر په استثنايي حالت کې چې د کوم امریکایي ژوند له خطر سره مخ وي د خلکو کورونو ته ننوځي. د امریکا د غوښتنه هم د امنیتی سند په مسوده کې ځای شوه. د لوی جرګې یو ګډونوال محمد عمر احمد زای په دې اړه وایي
من خارجي سړی د افغان کور ته نه پریږدو چې خلاف د افغانستان او د اسلامي به موږ خپلم د 15 کسیم نه تاییدو.
تر اوسه معلومه نه ده چې د جرګې ګډونوال به د سند په اړه څه ډول پریکړه وکړي، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي کدا سند تایید هم شي دوی به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. خو د کرزی د دې خبرو په خبرګون کې امریکایي چارواکو وویل چې باراک اوباما غواړي دا سند د روان میلادي کال په پای کې لاسلیک کړي. جرګه به دوه ورځې نور هم دوام وکړي او د یکشنبې په مازدیګر به د یو پریکړې لیک په صادرولو سره پای ته ورسیږي. که چیرې لویه جرګه دا سند تایید کړي نو د ملي شورا تایید ته هم ضرورت لري، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سند به څه وخت ملي شورا ته ځي.
زه په دې پوهم چې سوله د دوی په لاس کې ده، زه مطلق په دې پوهم.
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
ما او د امریکې اعتماد سم نه دی،
زه پر دوی اعتماد نه کوم.
لویا جرگه در زیر آسمان کبود روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د پانګو ایستل او یا افغانستان ته پانګې راوړل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو له تړون سره ارتباط لري. دغه څېړونکي وایي که امنیتي تړون وشي د نړۍ ځینې هیوادونه به په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل امریکا به په راتلونکو 10 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 45 میلیارد ډالر مرستې وکړي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر موادو د مشورتي لوی جرګې د غړو بحثونه روان دي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان وایي چې که دا تړون لاسلیک شي یو شمېر هیوادونه به ډاډه او د دې هیواد په مختلفو انکشافي برخو کې به پانګې واچوي. دوی په دې باور دي چې د پانګو خوندیتوب، اقتصادي ګډ فعالیتونه او تجارتي راکړې ورکړې ټول له همدې تړون پورې تړلې دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته د یاد تړون اقتصادي ګټې داسې بیان کړې:
تصویب پیمان معناش همین است که بازگشت یک اطمینان به سرمایه گذار، بازگشت
دو ویل د پیمان تصویبول پانګوالو ته د ډاډ په معنا دی چې خپل پانګې بیرته راوګرځوي. سربیره پر دې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره یو مهم ګام دی. په دې هیواد کې بهرني اقتصادي فعالیتونه همدې پیمان پورې تړلي او لاسلیک کېدل به بهرنیان ډاډمن کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې په راتلونکي کې له افغانستان سره اقتصادي مرستې هم ذکر شوې دي. د دې تړون په 11مه ماده کې راغلي چې د امریکایي ځواکونو ټول قراردادیان مکلف دي چې د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې جواز ولري او افغان حکومت ته مالیه ورکړي. تړون دا هم وایي هغه ودانۍ چې بهرني ځواکونه یې د ځان د اوسېدو لپاره جوړوي لګښت به د هغو په غاړه وي. سربیره پر دې په تړون کې دا هم ذکر شوی چې ټول هغه غیر نظامی او اکمالاتي وسایط چې له افغانستان څخه تیریږي باید حق العبور ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي کرزي د پنجشنبه په ورځ د مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې غونډه کې وویل چې د دې تړون په اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا 45 میلیارد ډالر مرسته وشي.
فائدې نورې څه دي؟ کومو کونو به راسره وشي؟ فیروزي صاحب د مالیې ناستې 45 میلیارد ډالر چې که څوک یې که د لس کال لپاره 45 میلیارد ډالر دې راکوي، 4 میلیارد ډالر به زموږ د عسکرو دپاره اخلي او 3.5 چې که 4 نور به زموږ د باسازۍ دپاره هغه ارقام به فیروزي صاحب مالیه تاسو ته په تفصیل وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې له دې هیواد سره له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې د سباند 6 میلیارد ډالر مرسته شوې ده، خو ځینې خلک انتقاد کوي چې دا مرستې په ځینو برخو کې پر ځای نه دي لګېدلي او زیاته برخه یې په شخصي جیبونو کې لوېدلې ده. له دې انتقادونو سره سره په راتلونکو 10 کلونو کې د امریکا د 45 میلیارد ډالرو ژمنه چې په تړون کې ذکر شوې ځینې خلک بیا امیدواره کړي دي.
د خان محمد سین پر راپور کې مواردل چې د اقتصادي چارو یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک کول پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې له دې سره به په افغانستان کې پانګونه زیاته شي. د دغه تړون مسوده په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې څېړل کیږي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین د دې جرګې له 2 تنو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
ډاکټر جمیله بارکزی،
بارکزی صاحب، تاسو دغه لوی جرګې ته له هلمند څخه راغلی یئ، د سند مکتلې د استاسو رائے څه د دې سند په اړه باندې؟
زموږ رائے دا ده چې په افغانستان کې امن راسي، امنیت راسي او موږ خپل بچان د بل ملک څخه خپل وطن ته راولو.
په دې سند کې مهمه موضوع دا ده چې امریکایان غواړي په افغانستان کې له قضا څخه مسؤلیت ترلاسه کړي او د جرم د ترسره کېدو په صورت کې په امریکا کې محاکمه شي. زمونږ کې بل موضوع دا ده چې امریکایان دی وايي په استثنايي حالات کې اجازه ولري چې د افغانانو کورونو ته ولاړ شي. څه د ستاسو نظر په دې مورد کې؟
زموږ نظر دا دی وروره چې موږ غواړو چې کوم ممالک چې دي زموږ سره کومک کوي د دوی سره موږ ډېره مننه کوو. که دوی نه وي موږ خو ژوند نه شو کولی، زموږ بچان نه شي زندگی کولی، نو دوی په خاطر باندې موږ دلته راتللی شو. که موږ خپل په مابینځو کې سوله وکړو، آرامي وکړو، او دوی زموږ سره موجود وي، ډېر به شي تر ډېره وخته پورې.
دغه د قضایي مسؤلیت موضوع او د په استثنایي حالاتو کې د کورونو تلاشي په دې اړه مو نظر څه دی؟
تلاشي کول خو کومه ګناه نه ده. تلاشی خو ډیره شته، زموږ د پاره کوي، زموږ د خلکو د پاره کوي، زموږ د خوندو د پاره کوي، زموږ د وړونو د پاره کوي. تلاشی کومه غلطه خبره نه ده او هیڅ بد کار نه دی تلاشی.
په مجموع کې ستاسو نظر څه دی چې حکومت باید دا سند له امریکا سره لاسلیک کړي او کنه؟
بله، و لاسلیک کړي.
ډیر مننه کوم. آباد اوریدونکو، د جرګې یو بل ګډونواله دا بزانه تعریفي کی.
زمانو فوزیه علومی ده، د هلمند ولایت اوسیدونکو.
میرمن فوزیه، اساس پر نظر د جرګې اومده شرطونه به هم هماغه شرطونه چې ولسمشر کرزی په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه؟
بله، و هماغه شرطونه به زموږ هماغه شرطونه دی. واقعا لکه زموږ کې یو افغاني کور ته د تلاشي لپاره یو خارجي نه پر ورځي، دا هیڅ کله نه زموږ اړانات نه زموږ رسم رواج دا منی. دا باید په دې شکل سره نه، باید د تلاشي او د دې سو کې باید ډیر په لرنه اوسې. زموږ عام خلکو ته باید هزار ورنه کول سي.
ډیر مننه کورم آباد. فقط د میرمن ته هم ورزو. تاسو نمبر ته واخلئ.
زما نوم رازیه بلوچ دی، د هلمند ولایتي شورا وکیل یم.
میرمن بلوچ، تاسو د سند له امریکا سره څومره ګټور بولی او څومره په طرف باندې مثبت رائے ورکوي؟
زما په شخصي نظر ډیر ګټور دی. چیز موږ تر اوسه اردو پولیس هیڅ تاسیسات نه لري، هیڅ امکانات نه لري. موږ یوازې پاتې سو، موږ خپل امنیتي چارو مخته نسو بیولې. زه فکر کوم چې دا ډیر ګټور دی او زما خواهش ده دغه خوند وړونو چې دغه جرګې مشورتي جرګې ته راغلي دي، دادی چې باید د تفاوت نامه د دولت سره همکاري وکړي، دا امضا سي. زه د هلمند د خلکو په استازیتوب زه دا وایم چې دغه خودسرانه چې د خلکو کورو ته ځي، دا باید دا کارونه سی. ولی چیز موږ دود انانات بل شي دي، موږ افغانان یو. او په دغه رقم مخته ولر سی، باید د موږ رئیس جمهور سنا جرګ مشران جرګي دا ټول باید دا ورته وي، او دغه مشورتي جرګي باید خپل په کاری پلان کې دا ورته دغه کې چې باید دا ور سره ونه مني.
مجموع کې تاسو موافقه چې د سند له امریکا سره لاسلیک سی؟
از ما په شخصي نظر ز فکر کوم چې موږ یو ترخه تجربه تیر کړی دي چې دا امضا سي دا بهتره ده.
ډیر مننه.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د غوست افغانستان او نیپال د کرکټ ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د دې لپاره چې باران شوی وو نو لوبه په ځنډ پیل شو، او د شلو اوورونو په ځای لوبه اوو اوورونو ته راکمه شوه. نیپال لومړی بیټنګ وکړ، دریاوی منډې جوړې کړې، درې لوبغاړي وسوځېدل، او اوس وار د افغانستان دی. افغانستان تر اوسه درویشت منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی، او یو 50 رنځه نور افغانستان ته پاتې دي چې دا لوبه وګټي. په روانه خبري مجله کې مو وړاندې بیا هم د افغانستان د منډو له نتیجې خبرو، او که چیرته لوبه تر هغه وخته پورې چې مجله لرو ختمه شوه دا خبر به هم تاسو صدر کړو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیر یو کال کې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د مبارزې بریالیتوب به په ختیځو سیمو کې هم د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې جزئیات فرشتې جلازی په راپور کې راخیستي.
مخکې تر دې ویل کېدل چې کندهار او هلمند د ماشومانو د فلج یا پولیو عمده مرکزونه دي، ځکه په دغو سیمو کې د پولیو د ویروس د دوامدارو منابعو د موجودیت ویره وه. خو په وروستیو کې په جنوبي سیمو کې د پولیو د هیڅ پېښې نه ثبتېدل، په هلمند، کندهار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو بریالیتوب څرګندوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې پرمختګ کې یو لوی دلیل هغو سیمو ته د واکسین رسول دي چې تر دې مخکې ماشومانو ته نه شوای رسیدلی. د عامه روغتیا وزارت وایي لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د ماشومانو لپاره د فلج ضد واکسین نه رسیږي او دوی نشي ورسولای. نو پر خلکو ژغ کوي چې په دې برخه کې د معلوماتو د خپرولو لپاره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف غواړي چې په افغانستان کې پولیو یا د کوچنیانو فلج په بشپړ ډول له منځه یوسي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر ریچارډ پیپرکورن وایي چې په کندهار او هلمند کې د ماشومانو د فلج د ورکولو لپاره په مبارزه کې د کورنیو همکاري ډیره مهمه وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال په دې هیواد کې د ماشومانو د فلج 5500 سوی وه، خو سږ کال یې شمېر یوازې 9 ته راکم سوی. د عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج ویروس د پولي د پورې غاړې خلکو د تګ راتګ له امله خپریږي. څه موده مخکې په ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مسؤلینو وویل چې هغو سیمو ته چې پاکستاني کورنۍ ورکړه سوي د کوچنیانو د فلج یا پولیو پیښې ثبت سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیر یو کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پیښې نه دي ثبت شوي، خو بل لور ته دا خبر لرو چې په روزګان کې د چوری په ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزند واکسین مسول او مرستیال وشل شوي. چارواکي وایي چې دغه کسان تر تشتول کېدو وروسته په دار ځړول شوي دي. محمد صادق رښتینی د دې پیښې راپور لري.
د روزګان د والی بیان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالروف او حضرت الله په نومونو د پولیو یا ګوزان واکسین دغه کارکونکي د چوری ولسوالۍ د خوشکدیر په سیمه کې د پولیو واکسین له رضاکارانو سره تر لیدنې وروسته مرکز ته د بیرته راګرځېدو پر مهال لا درک سول او پرون مازګر یې د کلیم باوړۍ په سیمه کې مړی وموندل سول. د همت په وینا د کسان تر تشتول کېدو وروسته په دار ځړول سوي.
خو مسلین وایي چې د دې څه دوی نه داسې معلومې ده چې دوی په ډزو باندې نه ورسوي، بلکې وسلوالو دوی په دار ځړولي وو او په رسۍ باندې راغلي وو، نو هغه یې راوړي دي. خو متاسفانه موږ په دې باندې ډېر خوښ شوي یو، ځکه دوی د خلکو د ژوندانه دپاره هلته روغتیايي کار کولو او دوی دغه راز د ولسوالۍ
چارواکي دغه پیښه غندي او وایي چې وجل سو کسانو د پولیو د مرض څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره کار کاوه. تر اوسه د دغه وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په شارجه کې د افغانستان او نیپال ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو 2 منډې کړې دي، تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی او دغه لوبه چې د 16 ورونو و 8 ورونو تر کمه شوې ده د باران له امله. نیپال په 8 ورونو کې 3 منډې جوړې کړې وي. افغانستان تر اوسه پورې په شه دریس کې دی او داسې ښکاري چې برلاسی دی، خو بیا مو هم په یو راپور پسې د افغانستان لمنډو خبرو. نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ درېیمه ورځ ده چې خبري روانې دي. د ایران هیئت په پرله پسې ډول شکایت کوي چې پر اختلافي مسایلو د موافقې د رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ډیرو خلکو تمه لرله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنوا کې د مذاکرې به د تهران د اټومي لانجې په اړه روان بحران ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. د فرانس پریس اژانس راپور په استناد له فرشتي جلال زی څخه د دې مسلې جزئیات اورو.
دا مسله چې په جنیوا کې به داسې یو موافقه وسي چې د ایراني او امریکایي کارپوهانو او اسرائیل لپاره به په زړه پورې وي، اوس تر پوښتنې لاندې ده. په دې ارتباط د یوې موافقې په رامنځته کېدو کې ناکامي به دا معنا ولري چې ایران بیرته خپلو اتومي فعالیتونو ته مخه کوي، امریکا او نور غربي دولتونه به پر ایران موجود اقتصادي بندیزونه لا شدید کړي او حتی د اسرائیل د پوځي اقدام امکان شته. امریکا، چین، روسیه، فرانسه، انګلستان او جرمني چې 15 جمعیه ورته ویل کېږي، د ایران څخه غواړي چې لښتلږه شپږ میاشتنۍ دوره په پام کې ونیسي او په دغه وخت کې د خپلو اتومي فعالیتونو یو برخه بند کړي. غربي ډیپلوماټان وایي چې ایران ته به د دې په بدل کې پر دې هیواد د لګیدلو اقتصادي بندیزونو په شدت کې نرموالی راشي، خو غربي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې دغه نرمښت بیرته تغییر کولای شي. د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په وړاندیز کې ویل شوی چې د ایران هغه میلیونونه ډالر پانګه به چې اوس په نړیوالو بانکونو کې بنده ده بیرته خلاص شي. تمه کېده چې د مذاکرو په ترڅ کې د یوې موافقې رامنځته کېدل به د دواړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي، پر ایران به د بندیزونو شدت یو څه راکم شي او د مذاکرو ګډونکوونکو ته به هم وخت ورکړ شي چې د داسې یوې موافقې لپاره زمینه برابره کړي چې د تل لپاره د ایران د اټومي پروګرام لانجه پای ته ورسوي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشت ویان مایکل مین پرون په جنیوا کې دا رد نه کړه چې مذاکرې درېدلې دي. مایکل مین وویل زه دا نه تاییدوم، خو ردولای هم نشم. مذاکرې باید داسې ترسره شي چې د وړاندې بندیزونو د ډیرو عمده موادو پر جزئیاتو بحث وشي نو دا کار وخت غواړي. مایکل مانټینګار وکړ چې د مذاکرو په پای کې د ایران څخه د نړیوالو عمده غوښتنه ده چې دوی ته په بشپړ ډول او د باور وړ اطمینان ورکړي چې اټومي پروګرام یې په یو مخیز ډول سولهیز اهداف لري. د فرانسې خبري اژانس وایي په دې وخت کې په واشنگټن کې یو شمېر سناتورانو او وکیلانو د دې لپاره فشار زیات کړی چې د جمهور رئیس اوباما غوښتنو ته د پام کولو څخه پرته که چیرې موافقه ونسي او یا یوه نرمه موافقه وسي پر ایران لګېدلي بندیزونه شدید کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویان مایکل مان پرون په جنیوا کې وویل چې د میرمن اشتن او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ خبرې ډیرې شوې. دواړو لورو پرون په جنیوا کې سره وکتل. ویل کېږي چې د کاترین اشتن او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ دغو خبرو درې ساعته دوام کړی و. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شدت پر دې ټینګار کوي چې د ایران اټومي پروګرام باید په بشپړ ډول بند شي. نتنیاهو باور څرګند کړی چې د 15 جمعیو هیوادونو به ایران ته د دې زمينه ور برابر کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. د بلې خوا د ایران ستر مسبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه پورې چې د مذاکرو اول ورځ وینا وکړه، د پخپله وینا کې اسرائیل ته د سیمې د لیونی سپی خطاب وکړ